احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیات مننه سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام خبريږي. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په دې برخه کې به واوري چې په کابل کې د امریکا سفیر وای تر اوسه د سولې په خبرو کې د طالبانو د جدیت نښې نښانې نه لیدل کیږي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لمړی په مکړی خبرونو ته لمړی پام وکړی د خبرونو سرلیکونو ته. د خبرونو کې به په سرلیکونو کې واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د چابهار بندر به پر ایران د امریکا له بندیزونو څخه مستثنا شي. همداراز په نورو خبرونو کې به واورئ چې په پام کې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په جلال آباد کې پرون په څلورو پرله پسې چاودنو کې څلور کسان ووژل شول او خو شل نور ټپیان دي. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ټپیانو د لیدو پر مهال خبریالانو ته ویل چې ټول وژل شوي کسان ملکیان دي.
د ریکشې په واسطه باندې یو انفجار د تلاشۍ په چوکې وکړ او د دې حادثې ټول زخمیان او قربانیان ملکي کسان دي.
د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته ویل چې چاودنې پرون ماښام په اوو بجو په څلورمه ناحیه کې د پولیسو یو هموي موټر ته نږدې وشوې. هغه زیاته کړه چې د چاودنې د څرنګوالي په اړه معلومات نشته، خو ښکاري چې د پیښې په ځای کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه پورې چا نه دی منلی. د منځنۍ او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې ویل چې چابهار بندر پر ایران د امریکا له بندیزونو مستثنا شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادۍ راډیو ته ویل چې میرمن الیس ویلز د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په کتنه کې دا څرګندونه وکړه.
بندر چابهار یکی از بنادر کلیدی هست که ما از اونجا واردات داریم. افغانستان و هند یک جا به خاطر اینکه این بندر از تحریم ها استثناء قرار بگیره کارهای جاری کرده.
هند په 2013 کال کې د چابهار بندر له لارې له 100,000 ټنو زیات غنم افغانستان ته استولی وو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې په 8 نیټه پر ایران د بندیزونو لړۍ سخته کړه. د دې اقدام هدف پر تهران د فشار زیاتول وو. لازادې رادیو خبرونه اوري. چین پرون اعلان وکړ چې د جون د میاشتې له پایله به د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت پر امریکایي مالونو تعرفې زیاتې کړي. دا اقدام د امریکا د تعرفو د زیاتولو په غبرګون کې کیږي چې تقریباً پر ټولو چینایي وارداتو لګول شوې دي. د چین حکومت په یو رسمي اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا پر وارداتو د چین تعرفه به په 15% ته ورسیږي. د اعلان د ونډو پر بازار هم ناوړه اغیز وکړ. له دې مخکې واشنگتن د 200 میلیارد ډالرو پر ارزښت پر چینایي مالونو تعرفه په 15% ته لوړه کړې وه. د امریکا او چین د سوداګریزو خبرو وروستی پړاو د تیرې جمعې په ورځ له موافقې پرته پای ته ورسېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر کړی چې بل پړاو به د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت له چین څخه پر وارداتو د تعرفو لوړول وي. په پام کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن د روسیې په تفریحي ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او خپل روس سیال سرګی لاوروف سره وګوري. دا خبرې د تیر کال په جنوري میاشت کې په فنلند کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو د لوړې کچې رسمي خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د پوتین او پومپیو د خبرو په اجنډا کې به د وسلو د کنټرول او د وینزویلا، اوکراین، سوریه او ایران د کړکیچونو په اړه بحثونه شامل وي. په دې ټولو کړکیچونو کې واشنگتن او مسکو له یو بل سره په مخالفو دریځونو کې ولاړ دي. او وروستی خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بروکسل کې د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا موګیرینی سره په کتنه کې د ایران د وروستیو ګواښونو په اړه خبرې وکړې. د ایران ولسمشر حسن روحانی خبرداری ورکړی چې که د ایران د اټومي موافقې نور لاسلیک کوونکي هیوادونه د امریکا د بندیزونو پر وړاندې د تهران د ګټو دفاع ونه کړي، نو په لوړه کچه د یورانیم غني کول به بیا پیل کړي. میرمن موګیرینی د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره له خبرو وروسته وویل د دې ټولنې غړو له پومپیو سره دا نظر شریک کړ چې له ایران سره باید د هر ډول پوځي شخړې مخه ونیول شي. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرو، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو چې دا د وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکا سفیر وایي چې طالبانو له افغان حکومت او د افغانستان له خلکو سره د هغو مسایلو په اړه تر اوسه په خبرو کې جدیت نه دی ښودلی چې یوازې افغانان ورباندې په خپل منځ کې پرېکړه کولی شي. جان بس ازادۍ راډیو ته وویل چې په راتلونکي کې به له افغانستان سره له بشري مرستو هاخوا د امریکا ملاتړ په دې پورې اړه ولري چې طالبان د ټولنې برخه جوړیږي او د کارته چمتو دي کنه. د امریکا سفیر په داسې حال کې دا خبرې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په لپای ته رسولو وروسته بیرته امریکا ته ستون شوی. ملالی بشیر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس وایي له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو خبرو کې یوازې په دې مورد کې یو څه پرمختګ شوی چې افغان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کاریږي. د زیاته کړه
خو له بده مرغه موږ په نورو مواردو کې پرمختګ نه دی کړی، لکه دا چې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یا د اوربند په اړه د افغانانو غوښتنه. دې ته تر اوسه سترګې په لاره یو چې طالبان په جدیت سره له افغان حکومت او افغان ټولنې سره خبرو ته چمتو شي، څو هغه مسایل حل کړي چې یوازې افغانان یې په خپلو کې په اړه پریکړه کولی شي.
د افغانستان د سولې مشورتي لویه جرګه د 15 ورځو لپاره په کابل کې جوړه شوې وه چې پکې له ټول افغانستان څخه د خلکو تر 3000 زیاتو استازو ګډون کړی وو او د می په څلورمه پای ته ورسېده. د دې جرګې له لوی غوښتنو یوه دا وه چې حکومت او طالبان په ټول هیواد کې اوربند اعلان کړي. دا چې طالبان ولې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو سوي یا هم په دې اړه هیڅ جدیت نه ښیي. د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي لامل یې د سولې رامنځته کولو لپاره د امریکا بیړه ده. دی وایي
طالبانو دا احساس کړی ده د هغه عجلې او شطار نه چې امریکایان په کاروي په مخامخ خبرو کې له امریکایانو امتیاز اخلي او په پایله کې د شمارې ته ورسېږي چې په هغه صورت کې باید د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو باندې پیل وکړي.
شاغلی بس له ازادي رادیو سره د دوشنبه په ورځ په خبرو کې ویل چې هیله لري له افغان حکومت او افغانانو سره یې هیواد ورسته له هغه هم شي اړیکې ولري چې په افغانستان کې سوله رامنځته سي. خو ده زیاته کړه چې که په راتلونکي کې افغانستان د امریکا له حکومت وغواړي چې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي، افغان حکومت باید له نړیوالو معیارونو سره سم بنیادي بشري حقونه خوندي وساتي. جان بس د دوشنبه په ورځ په کندهار کې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې امریکا له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکي پرمختګ په خاطر په اقتصادي، روزنیزو او ښوونیزو برخو کې مرستې کړې چې غواړي دې کار ته دوام ورکړي. د ویل
خو پرته له شکه دا چې د بشري مرستو وراخوا امریکا څومره مرسته کولی شي دا به د موافقې په شرایطو او په دې پورې اړه ولري چې طالبان بیرته د ټولنې برخه شي. هغه ټولنه چې د نورو هیوادونو د پراخې ټولنې برخه وي چې د یو بل خپلواکۍ ته درناوی ولري او له یو بل سره ګډ کار وکړي څو یو بل ته خطر پېښ نه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د شپږم پړاو خبرو په اړه د تیرې پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه د خبرو سرعت ناکافي وباله او زیاته کړه چې په خبرو کې چټک پرمختګ ته اړتیا ده ترڅو په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټه سي. تر دې څلور ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما په یوه اعلامیه کې په ټول افغانستان کې د روژې په لومړۍ اونۍ کې پر ملکیانو د تاوتریخوالي زیاتېدو د اغېز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یوناما طالبان په سختو ټکو غندلي چې په ځینو مواردو کې ملکیان قصدن هدف ګرځولي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سموږ غږ له ازادي راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام د ازادي راډیو مجله پیلېږي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د نه بیان وړ جنگ په نوم یوه تحلیلي مقاله چاپ کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان کړکیچ په خراب حالت کې دوام لري او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره نه غواړي چې پرې وغږیږي. په دوام کې راغلي د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د مرستو سرمفتش جان سوبکو تیره میاشت د ټرمپ پر ادارې په دې انتقاد وکړ چې د جنگ په اړه معلومات نه خپروي. نیویارک ټایمز د بیلګې په توګه یادونه کړې چې د طالبانو د شمیر او د هغو سیمو په اړه معلومات نه خپرېږي چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، ځکه د ورځپاڼې په خبره د ټرمپ ادارې دا معلومات بې ارزښته بللي. ښاغلی سوبکو د معلوماتو د نشر په وړاندې دا ډول ممانعت د فوټبال له هغه میدان سره تشبیه کړی چې ګول وهل پکې مهمه نه وي. نیویارک ټایمز زیاته کړې د امریکا خلک چې هیواد یې په خپله اوږده جګړه کې 13 کال ته ننوتی له معلوماتو لرې ساتل شوي. د دغه تحلیل په دوام کې راغلی د افغانستان ماموریت ډېر اوږد او مرګونه شوی او په پوره قوت نه څارل کیږي. ورسپانې بیا د لیکلي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرو یو هیله مندي راجوندې کړې ده. ډیلی میل برېټانوي ورسپانې د ملګرو ملتونو په هغه تازه بیان یو مقاله لیکلي چې په فارا کې د ملکیانو په احتمالي وژل کېدو خبر کړی ده. ورسپانې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په حواله لیکلي د افغانستان په لویدیز کې د امریکایي ځواکونو د یوې هوایي حمله په نتیجه کې د ملکیانو د احتمالي وژنې د تورونو په اړه څېړنې کړې. د هوایي حمله هدف په نیمروز او فارا کې د مخدره موادو او هیروینو د تولید لزګونه کارخانه بلل شوې. ډیلی میل د کورونی چارو وزارت د ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکلي د فرا په عملیاتو کې 150 طالبان وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. ورسپانې د طالبانو ادعا هم راخسته چې ویلې دي بمبار شوي مرکزونه د مخدره موادو د تولید لپاره نه استعمالیدل، بلکې په بریدونو کې تر سلطنو ملکیان وژل شوي. ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي په فرا او نیمروز کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه په پوره دقت څېړنې کړې. ډیلی میل د یوناما په حواله لیکلي بمبار شوي سیمو ته تګ اسانه نه دی او له دې چې لزګونه ننګونې شته سخته ده چې د ملکیانو د زیانمنېدو تایید وشي. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د دوشنبه ورځې په بیان کې همداراز طالبان ملامت کړي چې د روژې په میاشت کې تاوتریخوالي ته زور ورکړی دی.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غاڼه کې مو د فرهنګي خبرونو سربیره له هلمند د بوست رادیو په اړه راپور برابر کړي.
زه رسنوي کارونو په مجموع کې اول ځان درېدم د پخوا پرتل کمزوري سیوی لاملونه
په هنر جاج کې لا لیکوال او قامپال سیاستوال شمس بونیری سره د لرو او برو پښتنو په فرهنګي اړیکو غږیدلی یو.
په خپیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغه خلاف جدوجهد کړې او روان ده.
فنکار برخه کې لا شاعر او ژباړن میر احمد یاد سره د هغه په فن غږیږو.
تا باندې هم د اسمان قامت غرور باز، ته هم په خاموشه چغو بل چا په سجاړي.
په زر پانه کې با لنډه کیسه لیکونه واوري.
غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کې ناست، څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو.
په ادب جام کې به د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال واوري.
رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی، بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی.
او په ورېښمین خیال کې به لیکلمه شوی شعر واوري.
ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلې، او پر اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې را تبیا یو چارا کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مریم توخی ته وکیږو چې د تیرونی فرهنګي خبرونه را ټول کړی دي.
د پروان ولایت د توپدری یا استوپی د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دریمې دورې کار پیل شو. په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په دې ساحه کې جوړه شوې وه، د پروان والی فضل الدین عیار د توپدری د لرغونې ساحې د کندنو او بیا رغونې د دوام پړاو د کار د پیل کېدو له امله مبارکي وویله، او د هېواد د تاریخي ځایونو د بیا احیا کولو او رغونو په لاره کې یې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فعالیتونو او هڅو له امله قدردانی وکړه، او ویل چې د توپدرې د استوپې ساحه یو ارزښتناکه لرغونې ساحه ده او زموږ د تمدن او تاریخي هویت څرګندوی ده. د وویل چې د دغې تاریخي ساحې بیا احیا کول او رغونه د سیمې اهمیت او ارزښت زیاتوي او د هېواد د اقتصاد په وده کې ستر رول لري. وروسته د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري د توپدرې د لرغونې ساحې د دویم پړاو په باب څرګندونې وکړې، او ویل چې د کندنو دویم پړاو د لومړی او دریم پړاو په نسبت توپیر لري. په دې معنی چې د کیندنو کار د استوپې له حریم څخه وتلی دی او انګړ یې تر کیندنې لاندې نیول کیږي، چې دغه پړاو 390,000 امریکایي ډالر لګښت غواړي چې د اچکو موسسې لخوا تطبیقیږي. د دغه راز وویل چې د کابینې په غونډه کې د لاتو فرهنګ وزارت د وړاندیز پر بنسټ د هیواد په کچه تاریخي آبداتو د بیا رغونې لپاره هم بودیجه په پام کې نیول شوې ده. د پروان ولایت د لاتو فرهنګ رئیس عبدالواحد هاشمي وویل چې د توپدرې د استوپې د بیا رغونې کار په دوه پړاوونو کې تر 80% پورې او د هغې د کیندنو کار تر 100% پورې پرمختګ کړی دی. په خوست ولایت کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست او د لنکن ښوونیز مرکز په نوښت د سولې تر نامه لاندې پسرلنۍ مشاعره په داسې حال کې جوړه شوه چې لسګونه شاعرانو، فرهنګ پالو او د ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو. په جوړه شوې مشاعره کې د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت مشاعرې ته په پیلیزه وینا کې له شاعرانو وغوښتل چې تل د سولې او ورورولۍ لپاره کار وکړي او د شعر په ژبه د سولې غږ پورته کړي. د ویناوالو له برخې وروسته ګڼ شمېر شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو شعرونه واورول چې د شعر په ژبه پکې د هېواد پالنې، ورورولۍ، سولې او یووالي پیغام وړاندې شوی وو. اوروسته خبر دا چې د افغانستان د ژورنالستانو د مالی ملاتړ صندوق شپږ تنه هغه خبریالان چې عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده نقدي مرستې وکړي. د متقاضیانو غوښتنه د موظفې کمیټې لخوا وڅېړل شول، او هغه شپږو تنو خبریالانو ته چې سندونه یې بشپړ شوي وو او عاجلو درملنو ته اړتیا درلوده د مرستې مستحق وپېژندل شول، او هغوی ته اختصاص شوې پیسې د صندوق د رهبرۍ د هیئت په شتون ورکړ شوې. خبریالې شکریه چې له څه مودې را په دې خوا د سرطان په ناروغۍ مرتبه د نورو پاستازي توپ د صندوق د مرستې لتر لاسه کولو وروسته له جمهور رئیس غنی څخه دغه صندوق او د صندوق له رهبری هیات څخه د دوی د مرستې په خاطر چې په دو طلبانه توګه د رسنیو د کورنیو په خدمت کې دي مننه وکړه. د یادونه وړ ده چې له ژورنالستانو څخه د مالی ملاتړ صندوق د توان تر حدوده پورې د خبر رسولو لپاره د اړو خبریالانو او د شهیدانو د کورنیو ملاتړ کوي.
رسنۍ د پیغام رسولو، تفریح ورکولو او امر روان د ترمیمولو دنده پر غاړه لري. په دریمه درجه ټولنو کې د رسنیو پر وړاندې ګڼ خنډونه شته او بیا په هغو سیمو کې خو ستونزې لا ډېرې دي چې امنیتي مشکلات لري. هلمند چې یو له جګړه ځپلو ولایاتو څخه دی، سره له دومره ډېرو ستونزو بیا هم رسنۍ پکې فعالیت کوي. هلته یوه محلي رسنۍ بوست 11 کاله نشرات وکړل. دا چې دا راډیو څه ډول 11 کاله نشوه، زموږ همکار الیاس ته یې پرې راپور برابر کړی.
دلته شمیر کسان دی واړه تعمیر په انګړ کې د خپل یو ولسکرن مزل لمانځه نه کوي. په هلمند کې کڅو هم ګڼې راډیوګانې د اقتصادي، امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. خو بوس چې په 1908 لمریز کال کې په فعالیت پیل کړی دی، څنګه یو ولسکلن سو؟ د دې راډیو مشر عبدالسلام زاهد چې په خوا ګلدوزی کول، اوس د بوست راډیو په برکت مشهور شوی دی او د رسنیو د ډګر ستوري بلل کیږي. زاهد وای تعمیرونه او ودانۍ ډیر بدلی را بدلی کړي، خو د معیاري خبرونو تر اسري کرشي ونه وشت. ښاغلی زاهد چې د بوست راډیو د ولسمي کلیز مناسبت یو واړه خو منظم پروګرام ته خبرې کولې، ویل اوس هم د ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره سره خپل کارونه مخته وړي.
مقصد د دې رادیو د جوړیدو څخه دا و چې موږ خپل د ولس او خپل د هیواد خدمت وکړو، بل په دې کې هیڅ هدف نه و. د رسنیو کارونه په مجموع کې اول ځان در یادوم د پخوا پرتله کمزوري سوي. لاملونه ډیر زیات، د ځای نشتون دی، د همکارانو ډیره کمه اندازه معاش دی چې موږ چاته معاش نسو ورکولی، خو بیا هم کور ودان دلته شش قدرونه راغلي دي مفت کار کوي خپل د ولس لپاره. همدارنګه د برېښنا لوړې تعرفې دي چې موږ یې دغه ته مجبوره کړي چې برېښنا هم بیخي قطه کړې. ډاکټر صاحب اشرف غني د خدای لري دوی چې راغلي دي فقط پر موږ ډېر ټکسونه ډېر کړي دي، نو ټکسونه مو مالیات مو بیخي ډېر لوړ دي. نو که موږ کمزوري سوي یو دوستان ته زدوامه چې علت یې دغه دی چې مشکلات مو ډېر.
عبدالسلام زاهد ول د دې ټولو ستونزو سره سره د برښنا بل، د فریکونسي، د جواز لګښت او مالیه، د تعمیرونو کرایه او د کارکونکو معاشونه او مصارف پر وخت او بل جرمي ورکړي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې ډېرې ژغیز رسنۍ د فریکونسي او نورو مالیاتو د نه تحویل لامل تړل سوي دي او یا هم د سختو مالی ستونزو لامل د لویدلو په حال کې دي. د دې رادیو د بریالیتوب راز هغه خبرونه یاد کړی چې د ټولو ټولنیزو، مذهبي او کورنیو اساساتونو سره هم نظر خو د اصلاح لپاره جوړ شوی. دلته د اوریدونکو ګډونکو په صفت راغلي کسان د نورو دولتي او خصوصي غونډو په خلاف د هلمند د نږدې اکثر ولسوالیو او سیمو څخه دي. د دوی شمیر د غزاینو څخه هم راغلي دي چې د طالبانو په ولکه کې دي. د بوست راډیو یو اوریدونکو په ځلا مطمئن ول موږ د خپل فکر او حالاتو ترڅنګ حتی د موسمونو او ورځو په مناسبت ځانګړي او شیخ پرونی اوریدلې دي.
د بوست راډیو خبرونه سوا چنم ز خوانه خم او اوریدونکو خوانه نه شي، او موږ ته خبرونه په ځل پوری دي چې موږ د اوریدونکو نظرونه چې په خبرونه موږ ته په ځل پوری دي او خلک هم په شاله دي، موږ هم په شاله دي. په تر هغه یو تر نورو مسوال کې چې دا خبرونه موږ لپاره جوړې کې و چې دا یو څه موږ پښتنې کړي دا زموږ په شاله دي. نو موږ د غوانو چې د ځای سره څه شي موږ ته دا روان د ورځې کې دا خبرونه جوړې کې دا کاوتور کې ورځې چې جوړې کړي دي.
بوست راډیو خپل خبرونه پر 90.8 اف ام صفاکوي. په هلمند کې د مهال یو دولتي او درې خصوصي تلویزیونونه او د ملي رادیو ترڅنګ اته خصوصي رادیوګانې فعالیت کوي چې د خاور په نوم یواز یو تلویزیون د نامعلومو دلایلو له مخې تر دوه کال فعالیت وروسته خپل کارونه درولې دي. اما په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې څلور دیرش رسنیو د مختلفو دلایلو له امله فعالیتونه درولې دي چې 15 په مرکزي زون، 4 په لویدیز او نور په شمال او کابل کې. په دوی کې څلور تلویزیونونه، لس راډیوګانې، اتلس چاپي او دوی آنلاین رسنۍ شامل دي.
چری د نړۍ تاریخ ته زیر شونو وبګورو چې قومونه په دوو دریو آن له هدا په زیات ټوټو وشل شي، لمنځتللی او کله نا کله بیرته سره یوځی شي. دا بیلخت بدلون او بیرته یوځی کېدل کله وی خو د سیاسي ملحوظاتو پر بنیاد وی، لبل خو فرهنګي اړیکی او راشه درشه هم پکې مهم رول لوبول شي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې له کامپال لیکوال او شاعر شمس بنیری سره د پښتنو د فرهنګي اړیکو په غښتلتیا او پیاوړتیا خبرې کوو.
هنر جاج
د شمس کدارته وای چې که څه هم د وخت تړاکونه او جبرونه خو په پښتنو باندې ډیر زیات راغلي دي او بیا یې په سینه باندې یو لویه کرخه کش شوې ده. څنګه کولای شو چې د فرهنګي راکړې ورکړې په اساس پښتانه سره یوځای کړو؟
ټول نولنې خبردار چې قومونه د خپل آبادۍ او ازادۍ لپاره او د خپلې خاورې لپاره مبارزه کوي او پښتانه همیشه لپاره د فرهنګي خلاف هم او د پیرنګینه پس چې چا هم دلته په خوبیا طریقو باندې د مداخلت خبره کړې ده، پښتنو د هغې خلاف جدوجهد کړې او روان ده. اوس دا د وخت او د حالاتو یو واضح سوال دی مونږ لر او بر پښتنو ته، کوزو پښتنو ته او بر پښتنو ته، چې چا چې هم دا کرخې راښکلې دي دا د دې خاورې او د پښتنو دښمنان دي. په دنیا کې ډېرې کرخې راښکلې شوې دي، دا د جرمن کرخه په هغې کې یو ثبوت دی. د پیرنګیانو یو خبره چې د هانګ کانګ په نوم یو جزیره اغستې وه، دا یې آزاده ساتلې وه، خو چې په خلقو کې احساس پیدا شو نن هانګ کانګ په دنیا کې نشته، د چین برخه وه، او هغه جرمن چې په دوو روسو کې مشرق او مغرب کې وو دا خبره، او چې دا غیر حالات باندې کم غیر منطقي یا د مذهبي پنوم باندې په پاکستان کې دلنه کم شی په میراثه کې پیرنګي پرېخو، د بنگلاديش په شکل کې دغه لپاره مبارزه، د جبې لپاره او د خپل قومي حقوقو لپاره مبارزه او دغه ثبوت کوم دي دا مونږ ته دي. لهدا وخت سوال ده، وخت او تاریخ د کوزي پښتنو د بارو ته پښتنو ته پوسکي چې دا راخکلي کرخه پر دی دي، د دې راخکلو کرخو په خلاف باندې مبارزه کول او په دې کې دواړه لاسونه یو ځل شریکول، دا اواز د یو طرف نه او د بل طرف نه، بلکې د دواړو طرف نه په مشترکه تور په کار دی چې موږ دنیا ته د خپل تاریخ په حواله باندې د خپل وحدت خبرو.
دغه لاس یو کولو او دغه اړیکو د غختلتیا لپاره څه پکار دی؟ اوس برو پښتنو او کوزو پښتنو ته څه پکار دی چې د دوی ترمنځ دغه اړیکې لا پیاوړې او غختلې شي؟
سیاست د خلقو د راغونډولو او د پروګرام ورکولو یو نامه ده. بیا حکومت د هغې ادارو د چلولو دپاره د خلقو د مرضۍ مطابق راتل د حکومتونو په شکل کې یو لازمي امر دی. لهذا د افغانستان په خاوره کې په هرو حالاتو کې، په سختو حالاتو کې دلته حکومت دی، حکومت دی. کوزه پښتنو باندې د اغزی جابر قوتونه چې پیرنګي په میراث کې کوم پاکستان ساتلی و ورکړی و، هغه په هر حالات باندې زمونږ د پښتنو د یووالي مخالف دی. لهذا هر هغه خلک چې څوک د قومي سیاست خبره کوي د پښتنو په کوزه خاوره باندې، او څوک چې دلته د افغانستان د ملت خبره کوي، دا د دوړو الته د ګوندونو د سیاست مدارانو، دلته د سیاست مدارانو او د حکومت د ذمہداري جوړيږي چې سره ناستو کی د وختونو د حالاتو کې چې په افغانستان کې داخلي جنگ پدې کې کوس پښتانه د افغانستان د ملت سره او د افغانستان د دولت سره مرسته وکړي، او د دې ځای د حکومت د ذمہواري جوړيږي چې کم از کم د آزاد او خپلواک مملکت په نوم باندې دلتا داس ادارے او داس ریڈیو او ٹیلیویژن او مختلف پرہنگی اداری دی چھ کم از کم دی خبرو تا ترکور کی تا خبرے پمخ کی بوزی او دکتو پختنو پخپل نجی محپلونو کی پخپل سیاسی محپلونو کی پخپل مظاہرو کی او پخپل ادیبانو او پنصاب کی ہم او پ حرکت او پ سیاست کی ہم دا آواز اوچت کی چلر او بر یو پختون دے پختون یو تاریخ لری او دا تاریخ یو زے کول غاڑی پدے کے د باچا خان د لوی پل سپید لاندے د عدم تشدد پر بنیاد باندے باچا خان پر رنگے در کرو د پاکستان د حکومت سره زندانو نشتا د پاکستان د حکومت سره ارس شتا او کو زمون سره پروگرام حوصلی او باچا خان د اتل پیشت پانے منگا پخپل ذہنونو کی او پخپل عملونو کی اغت احترام ورکو
ذاتی
او نظریاتی او فکری واړه اختلافونه کېدای شي، خو د ټولو لوی خبر چې هر هغه خلک چې هغه موږ په تمامه دنیا پیژندلی قوت دی هغه باچا خان دی. په کار ده چې په کوزه پښتنو کې د ځوانانو په شکل کې، د ادیبانو په شکل کې، د شاعرانو په شکل کې او د هغه ځای د پوهانو په شکل کې موږ د ځان لپاره یو سمبل په ټول په شریکه د ویار سره وټاکو او هغه چې سره ویار سره ټاکو هغه باچا خان کېدای شي. نو د باچا خان خو تلی دی، خو د هغه سیاسي وارثان یوازې د هغه کورنۍ نه ده پاتې شوې، بلکې د هغه د فکر او د خدای خدمتګارو بچي چې پلارانو یې په بابړه کې، په قصه خانۍ کې، په ټکر کې جنګونه کړي دي، کم از کم هغو ته د خپل نیکونو تاریخ هم یاد دی. په کار ده چې موږ فیصله وکړو چې د وخت او د حالاتو تقاضا دا ده چې ټول د باچا خان په فلسفه باندې روان شو، باچا خان خپل اتل وګڼو، د دواړو پښتنو د کوزه پښتنو برو پښتنو د هغه مشر وګڼو او په کوزه پښتنخوا کې مونږ کم از کم د هغه فکر ته اهمیت ورکړو، ټولو خلقو ته آواز وکړو چې د سبا جنگونه د سبا سره تعلق لري. د نن جنگ او د نن د وخت جنگ چې کوم دی، دا د پښتنو د یووالي ضرورت دی. راځئ د بر افغانستان کې د جنگونو په صورت حال کې، د حالاتو په شکل کې، او دلته چې کوم قوتونه موږ جدای کول غواړي، موږ وجدل غواړي، موږ لکه د ارمان په شکل کې، د واجد په شکل کې، د نقیب په شکل کې، هغه په موږ پسې ګرځي او موږ بړکۍ چې دای خلقو ته خپل دښمنان وایو، د دغه دښمن په مقابله کې راځئ چې د باچا خان د فلسفې دران دي، د اتل په حیثیت باندې د یو دغه تر جمع شو.
هنر او تخلیقات څومره کولای شي چې زموږ فکری یووالی رامنځته کړي؟
اولنۍ خبره دا ده چې د پښتنو چې کوم خپل کلتور لري په دې ډېرې زیاتې حملې شوې دي. زموږ د هنر خاوندان، زموږ د فکر خاوندان د هغو کورونو ته ورونه ورکړي شوي دي، د هغو وجل شوي دي، څه په قبرونو کې دي، سلا تر اوسه پورې په دغه خفیا ټارچر سلونو کې دي، او څه په یورپ کې په بار دنیا کې ناست دي. خدا یو خبره ده چې که هر حالات هم راغلی دی او هر چا هم په هر نوم باندې، د مذهب په نوم باندې، په زموږ د هنر په خاوندانو باندې او د فکر په خاوندانو باندې آواز کړی دی، خو بیا هم په دغه سختو حالاتو کې مونږ د باچا خان د مرکز د لارې نه، په دغه ځای کې د نشتر حال د لارې نه، په دغه ځای کې د مختلفو واقعاتو د مشاهرو د لارې نه، د خپل فکر او خپل فکري ملګري مونږ په خپل حکومت کې چې د عوامي نیشنل پارټۍ حکومت و، مونږ کړي چې خیال محمد چې هغه د یو فکر خاوندانو حکومت هغه ته لس لک روپۍ ورکړي، او دلته نن یو سړی په داسې حالاتو کې د افغانستان د پاکستان د دغې مخصوصو قوتونو د لاس نه ناست ګلزار عالم دی، موږ هغه ته په سلامۍ کې د باچا خان ایوارډ هم ورکړی دی او کوشش هم کړی دی چې هغه ټول قوتونه که دا د ښځو په شکل کې او که دا د نرانو په شکل کې دي، موږ په خپل حکومت کې دومره کولای شو دا هم کړی دي چې هغو ته مو په سنسه شکل کې معاوضه ورکړي، او د باچا خان په نوم باندې موږ هغې ته په توصیب کې یو سندونه سرټیفیکیټ ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، د یو قامپال سیاستوال او تخلیقکار په توګه، یو داس چا په هیڅ شي عمرونه عمرنی دی په دغه برخه کې کار کړی دی، په دغه برخه کې د خولې توی کړي مبارزه دی کړی ده. دا اوس که زموږ غږ زموږ فرهنګیانو لیکوالو شاعرانو ریستا پیغام پسی
ټول نه ولا نه خبردار شي په دې وخت کې تا دې نه شم. مونږ اکمل زمونږ ملګری چې د غربت په حالاتو کې په اسپیټال کې پروت د پښتنو خاوره کده لرغ او کده برده شریکه ده، ادیبان او شاعران چې کوم دی دا د ګوند او دا د پیغام دا روحونه دي. مونږ به دا روحونه او د دې وجودونه ژوندي ساتو چې تاریخ ته مخترن شو، تاریخ ته کوسترګي شو.
ډیر مننه. لیکوال ژباړن او شاعر میر احمد یاد چې په تنکی ځواني کې چې د پاسه سلويخت کتابونه ژباړلي، شعری ټولګي چاپ شوی او په دغه برخه کې لا هم کار کوي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځان راحت احساسو نو ځکه یې په دغه برخه کې کار وکړ. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو غږیږو.
فنکار
ډیر مننه یاد صاحب چې تکلیف مو وست. پښتنه کوم چې یاد ولی شاعر شو؟
تاسو هم ډیره زیاته مننه. او شاعری زه داسې فکر کوم چې هر انسان د دې ترڅنګ چې دا عامې ځانګړنې لري لکه طبیعي ضرورتونه لري او طبیعي ځانګړنې لري، ځینې خاصې ځانګړنې هم لري. او هغې ځانګړنو ته زه خپله دایم چې هغه یو هنر دی، هغه کپاره برخه کې. نو داسې هر انسان یو هنر لري او کله کله انسان ته ځان ته پام هم نه، هغه هنر ته څرګندیږي په یو طریقه نه، په یو طریقه په هغه نه څرګندیږي. نو دغه هنر چې په چا کې هغه ته بالاخره په یو طریقه باندې راوځي. زه فکر کوم ما چې شاعري شروع کړله یو لوی دلیل بداو چې هغه زما طبیعت کې دغه هنر یا ډیر یا لږ خو په یو اندازه باندې داسې و چې بالاخره هغه د شاعرۍ په ژبه باندې راووته. ګنې د دغه هنر د اظهار دپاره دینه مخکې ما نور ډیر کوششونه هم کړي دي. مثلا ما تیاتر کې کار کړی دی، بے خوند نه دی را کړی. مثلا په رسنیو کې مې کار کړی، بے خوند نه دی را کړی. بالاخره دا داسې یو وسیله شوله یا هغه ژبه شوله چې په دې باندې ما هغه خپل کوم یو ټیلنټ چې ما کې یو کوم ورته چې هغه پرې څرګنده شول. نو زه فکر کوم دغه یو طبیعي غوښتنه وه چې باید داسې شوی.
یا چې دا تا د هنر او هغه د جوهر خبره وکړه چې په ځینو انسانانو کې دا جوهر، ځینې خلک دا جوهر ډیر وروسته درک کی، په ځینو کې بیا داسې چې هغه اول سر کې درک کی. ستا خپل باندې د جوهر د څه وخت درک؟
زه فکر کوم یو مهمه خبره دلته دا کوم، جوهر چې څومره وروسته کیږي دومره پخیږي. ښه خبره دا چې څومره چې وروسته یې هغومره سنجیده راوځي، ځکه انسان د ډیرو حالاتو تودو سړونو تیر شوی، هغه د اظهار ژبه چې دا هغه ډیره زیاته پخیږي وروسته. او مخکې چې څومره مخکې راځي نو دومره انسان په احساساتي حالت کې نو هغومره تراشل شوی نه، لکه څومره چې وروسته تراشل شوی راوځي. زه ما سره تقریبا داسې یو کار شو، ځکه زما عمر به هغه وخت کې 23 کاله و، اوس 23 کاله عمر دی، 25 کاله مخکې و کاله مخکې داسې یو حالت و چې ما نوې شاعري شروع کړه. دینه مخکې ترکونه نور په ډیر کم عمر کې راغلي و، ځینې شیونه به داسې وي چې ما لیکلي وو. خو یعنی داسې یو څو داسې ترکونه راتله، خو بالاخره چې یو دم به داسې منظمه شاعري کوي چې شروع کړه او بیا مې ساتله. هغه دغسې وخت و چې زه د لیسې نه فارغ شوم او د پوهنتون په اولني کلونو زما، نو په هغه وخت کې دغه شاعري ما شروع کړله او کوشش مې دا وکړه چې هغه څه چې لرم هغه اظهار کړم.
نو اکثره وخت داسې چې ځینې شاعران د ځان په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي، هغه د خپلې لارې په پیژندنې کې له مشکل سره مخ وي. چیرته زه پوښتنه وکړم چې یاد څه ډول شاعر دی، لارې کومه ده شاعرۍ کې؟
دا ډیره زیاته مهمه خبره ده. دغه د شاعري چې نوې شروع کیږي لکه ټول هنرونو کې دا کمال شته چې کله نوې شروع کیږي انسان خپل لار نه لري، بیا کوشش کوي دا مخکنه الګوګانې جوړې شوي. کنه موږ ارتباطاتو کې وایو مخکنه الګوګانې جوړې شوي، نو انسان د هغو الګوګانو پیروي کوي. بیا په شاعرۍ کې موږ الګوګانې لرو، زموږ په شاعرۍ کې الګوګانې موږ نه مخکې شاعران دي. نو بیا ډیره پیروي د هغه شاعرانو کېږي، هغې پسې شاعران روان دي. او مطلب هغه تاسو چې وایي چې ځان نه پېژني، وجه دا چې د هغه نورو الګوګان نه پیروي کوي او دا کوشش نه کوي چې
ځان ترې خپله ورکړي،
چې خپله یو دغه جوړه کړي، یو الګو جوړه کړي. دلته هغه د ارواپوهان مهمه خبره دا کوي چې هغه د خودشناسۍ خبره کوي چې موږ ځان پېژندلو. یو هغه دا ده چې کله ته دا ټول الګوګان پرې دی ته چې په کم چاپیریال کې تا ته کم چول شوی چې دا بد دی دا ښه دی دا هر څه پرې دی او دا هغه نه وروسته ته یو شعوري فیصله وکړه. شعوري فیصله دا چې ته پوه شي چې دا مثلا خوشحال دی او دا رحمان دی او دا حمید دی او بیا همداسې پسې را تیر شه دا سالک دی او دا کاروان دی دا ټول ولولې او دا ټول هضم کړي او د هغې نه وروسته فیصله وکړه چې ښه دا خو هغو خلک دي زه څوک یم زه په کوم انداز باندې مخکې لاړ شم. نو دغه شی ډېر زیات مهم دی او لکه دا ځان پیژندلې دپاره دویمه خبره بیا دا ده چې ته د دغه خپلو ته خپل ځان ته رالی بیا ته خپل ځان څنګه څرګندې دا بیا ډېره زیاته مهمه ده. بیا د دې دپاره ژبه چې د هغه د پردۍ ژبه راخلي خپله ژبه ترکیب یې د څو ترکیبونه راخلي د هغه نه یوه ژبه جوړی خپل یو سوچ داسې کوي چې هغه وړاندې کوي خپله ژبه وړاندې کوي. له بده مرغه زه اوله کیفیت شعري ټولګو کې دغسې یو حالت سره مخ شوم چې ما کوشش لومړی خو مې ټول ولوستل تر ډېره کوشش مې وکړو چې خصوصا اردو مطالعه مې ډېره زیاته وکړله. بیا زما مشکل دا و چې ما هغه خپله ژبه چې ما وړاندې کوله ما داسې فکر کوو چې زما په ژبه به ټول خلک پوهېږي چې دا زما غلطي وه ځکه په کار دا نه وه چې ما هغه څه ژبه کارولی ځکه په هغې ټولګې ډېره نیوکه هم دا ده چې هغې کې ژبه ډېره واضحه نه ده زه چې څه ویل غواړم هغه مقابل لورې نه شي درک کولی. د هغې لویه وجه دا وه چې ما په دې کوشش کې چې زه د نورو نه ځان بچ کړم بچ کړم د هغوی هغه د ژبې طریقه مې هم روانه غستله ځان سره. نو دغه یو مشکل و خو د هغه نه وروسته بیا ما که چې یو لوی تغییر راغی هغه د پروین شاکر یو نظم و چې غالباً احمد ندیم قاسمی ته لیکلی و او ورته وایي چې هغې پہ ته دا ګیله کړې وه چې ته ډېره رومانټیکه شاعري کې فکر پکې کم دی. دی ورته ویلی و چې زما شاعري دومره ځوانه ده چې لا اوسه پورې د فلسفه هم ساته ضرورت نه لري په خپل زور باندې تللی شي چې کله زړه شو بیا به د فلسفه هم ساګانې راواخلم. نو ما چې فکر وکړ ما ویلی چې یاره د هغې خبرې په استناد باندې دغه د ځوانۍ عمر داسې دی چې په دې کې د پخو خلکو خبرې نه کېږي هغه انسان طبیعتاً دې ته جوړ نه وي خوند ورسره نه کوي. نو بیا ما دا ویلی چې راځه د هغه د خپلې د ځوانۍ احساسات راولم دې دپاره زما دویمه ټولګه چې راځي ماهر و هغې کې ډېره زیاته شاعري زما رومانټیکه ده او ډېره زیاته هغه زما خپلې تجربې دي نه چې مخکې ما هغه د یو خو به هغه د ژوند حالت کېدای شي بدل شوی د هغې ټولګې نور سه دا ده چې ما خپل شعوري کوشش دا وکړو چې په دغه حالت کې چې ما سره څه شی خوند کوي او ما سره چې ما نه چې څه توقع کېږي بل زما د مطالعې سره چې څومره خوند کوي که نه زما د هغې پوهې سره ځکه دا خو دوه پلې دي یو مطالعه ده ستا پوهه ده ستا درک دی بله پلې ستا خبره ده بله ستا خبره ده ته چې خبره داسې کوي چې هغه د مطالعې نه درنۍ نو طبعا خوند نه کوي او توازن دا په کار یو هغه چې انسان خارق العاده یو نابغه یې هغه جدا خبره ده موږ غوندې عادي انسانانو ته دغه دواړو ترمنځ یو موازنه پکار ده چې زه څه لولم په کوم سټیج کې یم د کوم عمر یم او څه خبره باید وکړم او هغه خبره چې کوم د کوم پس منظر د مخې نه کوم لکه دغه ټول شیونه ریښې لري یو بل سره نو د هغې په هغې سټایل باندې به مخکې ځي. نو مخکې ما نه دا غلطي شوې وه او چې ما هغه ریښې نه وې پیدا کړې په دویمه ټولګه کې مې کوشش دا کړی دی چې ما هغه ریښې پیدا کړې مثلا ما د تسلیم شاعري ډېره زیاته ولوستله دومره به بل چا نه لوستله ما چې ولوسته د هغې په پښتو شاعرۍ کې په اوسنیو شاعرانو کې ټول نه خوږه لهجه ښایي د هغه وي نو د هغې د هغې لهجې خوږلت چې دی هغه مې مثلا راواغسته سالک صاحب سره کېنسم د هغه خبرې مې واغسته بېرته مې کلاسیک د سره ولوسته بېرته د غالب نه مې بیا را شروع کړه په اردو کې تر فراز پورې دا ټول مې ولوست. نو بیا مې بالاخره دا فیصله وکړله چې او دا عمر د دې دی چې زه باید خپلې د ځوانۍ تجربې شریکې کړم
اوس ځینو خپله لاره معلومه
شوه داسې به نه وي چې دا دې زما لار وي خو دومره ویلی شم دومره ویلی شم چې زما شعوري شاعري ده یعنې داسې نه ده چې ما نه هر څه ویل کېږي په دې پوهېږم چې زه څه وایم او ولې وایم.
مننه یاد صاحب زموږ اورېدونکي به هم دې وخت کې په تمه وي چې له تا یو څه واوري. نو
ځینې بیتونه به ذهن ته راځي غزل به راسره نه وي یو څو بیتونه کې مې یاد وي یو داسې و چې څه به د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي سبا د خوشبو په ګونګه ژبه ویل غواړي ګل دې په میز پاڼې پاڼې کې خدا ولاړي تا باندې هم دا اسمان قامت غرور بار دی
تا باندې
هم دا اسمان قامت غرور بار دی ته هم په خاموش چغو بل چا پسې جاړي او سترګې مو زړونه مو بې شوره بې اوازه غنیمت دی
زړونه مو
بې شوره بې اوازه غنیمت دی ګرځو چې ماخام د تش سرک په غاړي غاړي او څو پورې بنو ګورو یو بل ته چې پونه شو بسترګو کې ساتوخ کې ولاړې دغه څو بیتونو ملګرتیا ډله
یا چې پرته له دې چې شاعري کې او د نظم په برخه کې لیکې نثر هم لیکې او که نه
نصر هغه اول اول وخت کې داسې چې د انسان ډېره زیاته هر شي سره تلو صحیح که نه چې دا مکم هغه مکم هغه حکم او له بده مرغه پښتانه ټول دغسې حالت سره دي چې هر څه کوي. هغه اول اول وخت کې مې دوه درې لنډې کیسې ولیکلې، بیا هغه خودشناسۍ باندې چې پوه شوم چې څه شي ته وایي بیا مې هغه پرېښودې، ومې ویل چې یاره دا زما کار نه دی، ځکه ما وویل چې یاره زه چې بس څه ویم په شعر کې به ویم د دینا په لقالب ماته په کار نه دی که زه غواړم چې یو ځای ته ورسېږم. نو هغه نثر هغه و ادبي نثر خصوصا هغه هماغه وخت کې ختم شو، هغه نه وروسته مې بیا په تخلیقي برخه کې ما یوازې دغه کړی دی، یوازې شاعري مې کړې ده او نثر مې ځینې مقالې دي چې هغه ادبي حیثیت نه لري معلوماتي او دا
اکثره دې ژباړې کړي دي. تقریبا څومره کتابونه به تر اوسه پورې ژباړلې؟
د ژباړې خو دغه کتابونه چې رئی صاحبه و هغه تقریبا دغه اوس درې څلوېښت کتابه چې دي هغه مکمل دي، په دې کې څلوېښت داسې دي چې هغه پبلش شوي دي، یعنی چاپ شوي نه دي خو چاپ شوي او خپاره شوي دي، په هغه کې شپږ مثلا آنلاین خپاره شوي، نور چې دي چاپ دي، او درې داسې دي چې هغه باندې کار خلاص شوی یا پېزه کار کوم په هغه باندې لګیم. نو ټول چراغونکو تقریبا تر دغه مهاله چې مونږ خبرې کوو درې څلوېښت.
او په کومو کومو موضوعاتو
بیلابیل دي؟ لس نه کتابونه د ډاکټر مبارک علي دي چې هغه په تاریخ او ټولنیزو مسایلو باندې دي، د دې تر څنګ یو څو نړۍ کې د ډېر خرچ شوي کتابونه، هغه د مشهور کتابونه، هغه د شخصیت جوړونې او د
ټولنپوهنې
دا یو مجموعي. خو بیا موږ چې کله هغه طبقه بندي کوو دا عموما د کاروبار بزنس کتابونه راځي، چې د دې تر څنګ تدریسی کتابونه دي، یو څو د اقتصاد ستراتیژیک مدیریت او ارتباطاتو برخه کې یو کتاب دی، مارکیټنګ کې اوس کار کوم په یو شیبانې، او ځینې داسې کتابونه دي چې هغه مثلا سیاسي ټولنپوهنه چې هغه تدریسي کتاب هغه وخت کې، یو د شاعرۍ کتاب دی کیفیت، دغه بیلابیل.
ډیره مننه کورو. دا لیکوال او شاعر ګل رحمان رحماني یو له هغو ځوانو لنډه کیسه لیکونکو څخه دی چې ګڼې لنډې کیسې چاپ شوي او مینوالي هم پیدا کړي دي. هغه د ژوند بیلابیلې برخې کیسه کړي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د نوموړي لنډه کیسه لیکونه وږمه جبارخیل دراوروي.
لیکونه: مسافر مازیګر مهال یو ناشنا کلي ته ورسید. ستړی ستومانه و، ورسره کوچنی پندوکی ګوتې شخې کړې وې. دیوی ښکلې او دنګې کلا لویا لرګینه دروازه یې ټک ټک کړه. د چاغه کرانغې دا کار یې بیا تکرار کړ. په لاره ډنګر ماشوم تیرېده، لخته یې په لاس کې وه. د ناآشنا کس په لیدو تم شو، سر تر پښو یې له نظره تیر کړ او بیا یې پاس لګېدلې زنګ ته خپله لخته ونیوه. کاکا، دوی ټک ټک نه اوري. هغه تور شی تخته کړه. په لرګینه تخته لګېدلې تور اوږده بټن ته یې پام شو. له ماشوم وشرمېده، نری ګوتې یې ور اوچته کړه، زور یې ورکړ. وړاندې چیرته د ټیو ټیو غږ واورېدل شو. د دیواله څنګ ته د پښو په سر کېناست. څو دقیقې وروسته د دروازې خلاصولو غږ پورته شو. یو ډنګر ځوانکی راووت. مسافر او ورسره پنډوکي ته یې وکتل او له ستړي مشي پراته یې پوښتنه وکړه. له حاجي صاحب سره د کار وم؟ هو. چیرې دی؟ راځي، مخامخ میمان خانې ته ورځه، نور مسافر هم را روان دي، سبا له همدې ځایه روانېږي، شاید وروسته راشي، زه به چای هم درته راوړم. د کلا څنګ ته راوتلې دروازې ته ورغی، خلاصه یې کړه، لویه کوټه وه. له دعا وروسته یې مخامخ المارۍ ته پام شو، ټوله له لیکونو ډکه وه. زړه نازړه ور پاڅېد، را خلاصه یې کړه، ګڼ لیکونه لاندې راولوېدل. وارخطا شو، ټول لیکونه یې بیرته ور اوچت کړل. د ډېرو پاکټونه او سرپوښونه خیرن سولیدلي او ګرد وهلي وو. د المارۍ څنګ ته یې په توشکه پښې وغځولې او یو لیک یې پرانیست. دعا او سلامونه یې لیکلي وو او په لاندې برخه کې یې ولوستل: پلاره، مور مې وایي چې سږ کال دې له ښوونځي باسم، شپنی به کوې، کور کې څه نه لرو، پلار دې مسافر دی، باید غریبي او مزدوري وکړي. احمد ورور مې سږ کال اووم ټولګي ته ځي، یوازې دی به درس وایي، خو زه له ښوونځي سره مینه لرم. خیر دی، ته ورته یو څو پیسې راولېږه چې کور ته پرې اوړه وریجې او غوړې واخلو. زه غواړم درسونه ووایم او ته له پردیو مزدورو خلاص شي. په لیک کې نورې خبرې هم وې خو طبیعت یې خراب شو. بل لیک یې پرانیست،
لسلام کلام نتیر شو منسته ی ورقه چا خپل کور ته لیکلیو زویا مور ته دی ووایا چی دا اعظم کاکا خبره ومني زوی خسړی دی د بریښنا لور خبره می ور سره کړی ده نه ورته موایي خه کارګر هلک دی هر ځلی چې اتاق ته ورغلی یم له کار وروسته پنځه وخته لمونځ اودس کوي له بدو هلکانو سره هم نه ګرځي یو کله کله سګرټ څکوي هغه به هم ورباندې پرېږدم نور نو همغه دود او دستور دی توکل په خدای وکړئ او د سمال ورکړئ لیکي بیرته پاکټ کې کیښود اوږده سا یې واخیسته تصمیم یې ونیو چې نور به یو لیک هم نه لولي خو زړه یې صبر ونه کړ د لیکونو له منځه یې یو بل راکش او پاکټ یې څیرې کړ وړاندې لاړ او په یوه برخه کې یې لیکلي وو ګل محمد وروره د خیال محمد درک لا هم نشته دا د درېیمه میاشت ده چې زما ملګري او قاچاق پر ټول پسې ګرځي خو خدای خبر چې په ورور مو څه وشول په ځمکه کې ډوب شو که آسمان ته وخوت په هغه شپه هم له موټره پسې ښکته شوم مړی او ژوندی یې پیدا نه شو تو مورجانې او لالا ته ډاډ ورکړه ورته ووایه چې ښه دی کار کوي یو مناسب وخت کې به زنګ درته ووهي مسافر آه وکړه یو بل لیک ته یې لاس کړ چې ځوانکی هلک راننووت او د چایو پتنوس یې مخې ته ورکېښود ده هم پښې راټولې کړې او لیک یې تر بالښت لاندې کړ ځوانکي ورته وویل څه کوې کاکا مازغه دې زیات شوي نو چې دومره لیک دی زده دی بیا ایران ته څه غواړې ولې بل کار نه کوې مسافر په بله نړۍ کې ورک وو مصنوعي خندا یې وکړه او ځواب یې ورکړل هسې ورسره بوخت شوم دومره سبق مې هم نه دی ویلی ته د حاجي صاحب زوی یې که وراره ځوانکي د چایو پیاله ډکه کړه او ویې ویل نه کاکا یو هم نه یم دلته مزدور یم په لیک لوست نه پوهیږم قاچاق باران چیرته خپل اولادونه په کلي کې بې تعلیمه پرېږدي خدای خبر په کوم خارجي ښار کې به وي زړه یې ډاډه شو بل لیک یې پرانیست له سلام او دعاګانو یې تیر شو او د لیک منځ ته ورغی پکې راغلی وو پلاره زه د دې کال په آخر کې درځم پیسې مې هم ټولې کړې خو سرته مې ورشه ورته ووایه چې بې ځایه پیغورونه او خبرې دې نه کوي انشاءالله تعالی چې خبره به پنځم کال ته نه ځي سږ کال مې چې ترې راناوې کړې نه وي نو ستا زوی به نه وم نور یې ټیټه ورته ووایه که کمې شوې له ملګرو به یې قرض کړم او له واده وروسته به بیرته راشم د مسافر په شونډو بیا تر خمسکه خوره شوه خو ځوانکي یې له لاسونو لیک واخیست کاکا چای دې وڅښه دا د حاجي صاحب خاصه الماری ده نور اسنادونه یې هم پکې دي تیر ژمی مو څو کڅوړې کڅوټونه هم وسوځول خدای خبر هلته به څه خبرې وي اوس یې پرېږده که نور کاغذونه را وپلټې بیا ماته غوسه کیږي ما یې ګوره وایي چې امانت دی زه خو چې دا څلور کاله په دې کور کې کار کوم دا الماری همداسې له لیکونو ډکه ده هر ځل لیکونه ورته زیاتیږي خو کموالی پکې نه راځي نو که نه خفه کیږي زه به یې بنده کړم سهار مې ځینې نور لیکونه پکې کیښودل او خلاصه راڅخه پاتې شوه د حاجي صاحب د راتلو وخت دی تا ته به څه نه وایي خو ما به ورباندې سپک کړې هغه وایي چې دا کاغذونه بې ځایه ونه غورځوئ د الله نوم به پکې وي ښه دی ژمی د بخارۍ لپاره په درد خوري د مسافر سترګې پکې وګډېدې سر یې په بستره تکیه کړ او د څو شیبو لپاره یې د یوه پردي هیواد ستړي اوږدې لارې او بیا د خپلې کورنۍ په څیر لسګونه نورې کورنۍ په ذهن کې ور وګرځېدې په زړه یې تر خڅړکه تېره شوه او د چایو پیاله یې راپورته کړه
د ادب جام په نننۍ برخه کې د قاضي میر احمد شاه رضواني د ژوندانه احوال درته بیانوو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي
ادب جام
قاضی میر احمد شاه رضواني قاضی میر احمد شاه رضواني د پېښور د اکبرپوی په کلی کې زیږیدل دی او هملته لوی شوی دی د خپل وخت د مروجه علوم زده کړه کړې ده او د پښتو ژبې یو پیاوړی ادیب او زبردست لیکوال دی رضواني په نظم او نثر دواړو کې لاس لري د پښتو د زیاترو زده کوونکو استاد دی رضواني په انګریزي اردو او عربي ژبو خپويده د تا د پوهانو او لیکوالانو لخوا د شمس العلماء لقب ورکړل شوی دی رضواني نه یوازې دا چې یو پوخ لیکوال او په نثر کې د قوي لاس خاوند دی بلکې یو ډیر ښه او قوي شاعر هم دی رضواني په شعر کې عشقي خوانی ولیده خو بیا هم شاعر د قوم د بیدارۍ او د ویښتوب لپاره ځینی انتباهی اشعار هم ویلی دي. همدارنګه د خپل ول سایبونه او خراب دودونه په دردناک الفاظو کې پښتنو ته په ګوته کړی دي. د قاضی میر احمد شاه رضوانی په شعر کې عشقي برخه ډیره پراخه ده. د پدې برخه کې مروج او ساده تشبيهات او تلمیح څخه کار اخیسته ده او دا کار د پدبي ذوق باندې پوره دلالت کوي. خو ګوریدونکو دا هم د قاضی میر احمد شاه رضوانی د شعر یو نمونه. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال لے. ستا په سپین تندی ای جان دا تور خال دے کازان ته د سحر ولاړ بلال دے. تور زلفې د خامار دی چتاوی کی تور زلفې د خامار دی چتاوی کی که د زړونو د مرغو نیولو جال دے. سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې سل یوسف که پیدا شي په دنیا کې ستا د سترګو د جادو سحر حلال دے. په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب په کوم مخ بستا سیالی کاندی افتاب د ده حسن هر ورس چې په زوال دے. په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی په دنیا کې چا جنت نه دی لیدلی بی تشبیه دا یو خوند ستا د وصال دی. زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا زما سترګو بل طوفان راوسته خدایا دا ژړا ده که باران د بشکال دی. ستا په سپین تندی ای جانه دا تور خال دی کازان تا د سحر ولاړ بلال دی.
شیر هغه سپیڅلې تحفه ده چې د الهاماتو څښتنې هر چا ته نه ورکوي. شیریت زړه ته یو داسې احساس او جذبه ورکوي چې ډیر کسان یې په لټه کې دي. که څه هم په شعر لیکنه کې به ریاضت هم یو مهم اړخ وي، خو افلاطون وایي چې شعر د شاعر کار نه دی، بلکې دا د خدای جل جلاله لخوا تحفه ده. په ورېښمین خیال کې یو ډکلمه شوی شعر دراورو. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل. بیا د چا د لاس شراب څومره مې په خوند وڅښل، بې له تانه مړ نه شوم زهر مې د ژوند وڅښل. مورې اوس په لار شومه قند مې ستا د پند وڅښل.
خبر لزړ مې یو کيو الله خبر دې د دنیا ګر دنیا ګر علم وسال او سال خبر
سو فکرونه تیار خونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه سو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه پختنی پیغلی بلا کسی لري خو پختنی پیغلی بلا کیسی لري خو تری ډک دی زخمی زړونه کتابونه ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی ستا د بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلی ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړې بیلی او پری اخلم قلمونه کتابونه په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی په هنتون کې راته بیا یو چارا کړی یو کاغذ او څو ګلونه کتابونه چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلی چا د زړه په سر محبوب پتیغ وهلی
یتیمان یشول شیرونه کتابونه څو فکرونه تیار خونه کتابونه ژوند می څه ده بس لفظونه کتابونه ستاد بیا راتلو وادی می دی لیکلی را سره دی کتابونه کتابونه ما خپل رزق نه یو څو پیسې کړی بهلی او پری اخلم قلمونه کتابونه
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران